رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدر من اوریدن کو السلام علیکم، زه شافیه سردارم. دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخوستن نه نیمه بجې دی. اوس په مکړی د خبرونو لنډیسته.
نن وختي سهار د کابل ښار ډیری قوي چاودنې ولرزاوه. د داعش یوې مربوطې ډلې په سعودي عربستان کې په یوه مسجد کې د ځانمرګه د بم په چاودنه کې 15 کسه وژلي دي، او پرون د پنجشنبه ورځ په متحده ایالاتو کې د رای ورکولو د حق د قانون د نافذېدو 50مه کالیزه وه.
نن جمعه ده، د 1404 نوي کال د اسد د میاشتې 14مه ده چې د 2015 کال د اګست د میاشتې 8مه کېږي. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه پښتو خبرونه پیل کوو. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د امریکایي قواوو په سوریه کې د داعش په ملیشو باندې خپلې حملې پیل کړې، په دې باره کې رپورټ لرو. د پولیو د واکسین په اهمیت یو رپورټ. په نایجیریا کې په توقیف کې د خلکو د شکنجه کولو د مخنیوي دپاره د بشر د حقوقو د یو مبارز د کوشش په اړه رپورټ لرو. او په متحده ایالاتو کې د رای ورکولو د حق د قانون د نافذېدو د 50مې کلیزې په مناسبت یو رپورټ هم اوریدلی سي. خو اوس په پوره خبرونه طاهر اتکزی صاحب تاسو ته واوروي.
افغان چارواکو ویل دي چې پرون د جمعې په ورځ سهار وختي په کابل کې د بم قوي چاودنه شوې. د دې چاودنې په اړه زموږ سره اکرام شینواری صاحب همدا اوس په کابل کې په تلیفون کې په تماس کې دی، را سره تازه معلومات به هغه راکړي. شینواری صاحب مهرباني وکړئ.
بله، لکه تاسو چاودنه نن سهار دیوی بجی په شاوخوا کې د کابل د سیاسنګ په سیمه کې شاشې کې البته اتمه حوزه کې شوې ده. البته دا یو موټر بم و چې ډېر زیات چاودېدونکي مواد پکې زیات پیدا کړي شوي وو. له امله یې د دغې پوځي کتې تر څنګ چې کومې ودانۍ وي هغو کې اکثره خلکو ته زیان رسېدلی دی، او ځینې کورونه شیشې ماتې شوي دي. چې له امله یې د عامې روغتیا وزارت وایي چې یو نیم سره په شاوخوا کې خلک ټکل شوي دي، او د اوو تنو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. البته په ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د انرژیستي روغتون په کابل کې وایي چې تقریبا نوي تنه چې سرسري ټپیان شوي په دې پېښه کې د درملنې وروسته کورونو ته تللي دي، او ویشت تنه لا هم په روغتون کې تر درملنې لاندې دي. تر اوسه لا چا د دغې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، او د دا لومړنی معلومات چې دې شي چې دې وځي په دې کې معلومات نور هم را پیدا شي، او معلوم شي چې تر تاسو نه دی او دا چا کړی او څنګه وو.
ډېره مننه شینواری صاحب، لکه تاسو شو ویل نورې خبرې بیا ورسته وکړو. مننه. خبرونه ته دوام ورکو. د اسلامي دولت د ډلې یادایش یوې نوې مربوطې ډلې چې د حجاز ولایت نومیږي ادعا کړې ده چې پرون د پنجشنبه په ورځ یې په سعودي عربستان کې په یوه مسجد کې چې زیاتره امنیتي قواوې ورسي د ځانمرګه د بم چاودنه کړې او 15 کسه یې وژلي دي. دغې ډلې دا ادعا څو ساعته وروسته له هغه وکړه چې ځانمرګه خپل بم د ابها په جنوبي ښار کې هغه وخت په مسجد کې وچاوه چې خلکو هلته لمونځ کاوه. دغه ښار د سعودي عربستان او یمن ترمن سرحد ته نږدې دی. د حجاز ولایت ډلې هوډ کړی دی چې د سعودي عربستان په ټاپو وزمه کې به په ظالمانو باندې نورې حملې هم وکړي. پرون د پنجشنبه ورځ د امریکا په متحده ایالاتو کې د رای ورکولو د حق د قانون د نافذېدو 50مه کالیزه وه. د دې قانون په اساس د افریقایي امریکایانو چې غوښتل یې د رای ورکولو د حق څخه استفاده وکړي د حکومت لخوا ساتنه او حفاظت شوی دی. جمهور رئیس باراک اوباما په سپینه ماڼۍ کې د دې ورځې د لمانځلو په مراسمو کې وویل چې ټول امریکایان د هغو بزګرانو چې د خانانو بزګري کوله، د ښځینه خدمو او عادي امریکایانو پوروړي دي چې په زړورتیا او میړانې سره په تشدد او ځپونکو حالاتو او شرایطو کې د رای ورکونکو په توګه نمونه ثبت کړي وو. هغه وویل چې له دوی څخه پرته به د رای ورکولو د حق قانون 50 کال په خوا نوې نافذوي. د چین په جنوبي سمندرګي کې د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو ترمنځ لانجو په حلولو کې د دوه هیوادونو د مشرانو عالی جرګه پروند سه شنبه په ورځ په کوالالمپور کې پایته رسیدلې ده. خو د ګډي بیانې په خبرولو کې د هغوی ترمنځ کومه موافقه نه راغلي. په دې سمندرګي کې د چین لخوا د ټاپوګانو د جوړولو پروژې او د هغه د ځینو گاونډیو هیوادونو لخوا د سیالۍ فعالیتونه د دې جرګې اصلي موضوع ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په یو مطبوعاتي کانفرنس کې د ټولو هیوادونو څخه چې په دې سیمه کې د ملکیت اداګانې لري وغوښتل چې د شخړو او تاوتریخوالي د کمولو لپاره دې کار وکړي. هغه داسې وویل:
A number of the claimants today made clear their willingness to refrain from those very acts.
یو شمیر هیوادونو نن دا سرګند کړ چې په دې سیمه کې به د تعمیراتي او نظامی فعالیتونو څخه تیر شي، ځکه نو دا یو مهم ګام دی چې هغوی په وړاندې اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویل دی چې امریکا او روسیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغې پریکړې په اړه موافقه ته سره رسیدلی دي چې غواړي هغوی وپیژني چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلو حملې کړې دي. کیری دا اعلان پرون د پنجشنبې په ورځ د مالیزیا په کوالالمپور کې لږ وروسته له هغه وکړ چې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف سره وکتل. مصر د سویس د کانال د پراختیا کار بشپړ کړی او جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی هغه یو تاریخي بری بللی او ویلی دی چې دا به د کلونو کلونو شخړو او نارامۍ څخه وروسته د مصر اقتصاد ډیر ګټور وي. السیسی د اسماعیلیه په شهر کې د مراسمو په لړ کې هغو تروریستي ګواښونو ته اشاره وکړه چې دې پروژې ته متوجه وو. هغه وویل چې د دې پروژې کار په عادي شرایطو کې نه دی ترسره شوی او دا شرایط اوس هم موجود دي. موږ د هغو سره جګړه کوو او دا جګړه به وګټو. د سویس د کانال د پراخېدو پروژه د نوري 2.5 کیلومتر مځکي کیندل او د کښتیو تګ راتګ ته چمتو کول چې ټول لګښت یې 8.5 میلیارد ډالر سو او په دې سره به اوس کښتۍ هم د تګ او هم د راتګ دوه لارې ولري. حکومت ویل دي چې دا به د دې کانال کلنی عایدات دوه چنده کی او تر کال 2023 پورې به 10.2 میلیارد ډالر ته ورسیږي. دا او خبرونه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه مو خبرونه واوریدل. وخت په واشنگتن کې د ماښام 9 بجې دی او 10 دقیقې دی. قدر مون اوریدونکو په مو کلیدي رپورټه د امریکا هوایی قواو د چهارشنبه په ورځ په ترکیه کې د انجرلیک د هوایی اډې څخه په سوریه کې د داعش په ملیشو باندې خپل حمله پیل کړې، مګر د دغه افراطي ډلې په ضد د ترکیه د جنگ د تعهداتو په باب شکونه پیدا شوی دي. د انقره څخه د امریکا ژه خبريال دورین جونز په دې باب یو رپورټ لري چې د دې خلاصې تاسو او رول کېږي.
په ترکیه باندې د سو میاشتو سختو فشارونو وروسته انقره د تحذیر شو چې د انجرلیک هوایي اډه د امریکا د هوایي قواو په اختیار کې پریک دی او د دغه اډې نه د چهارشنبه په ورځ د امریکا بي پي لوټ الوتکو د لومړني ځل د پاره په سوریه کې د داعش په مرکزونو حمله پیل کړې. په تیرمیاش کې د ترکیه د سورک په خار کې د وزن مرګي د بم د 14 نوروستو چې پړای د داعش په ملیشو اچول شوی انقره د دغه افراطي ډلې او د کوردانو د یاغي دلې یعنی پی کی کی په ضد د جنگ اعلان وکړ. راپورټونه وایي چې په تیر هفته کې د ترکیه جنگیال وټکو د داعش په مرکزونو یو واځي درې حمله کړې دي. په داسې حال کې چې د ترکیه جنگیال وټکو په عراق او ترکیه کې د کوردانو د کارګرګوند یا د پی کی کی په مرکزونو تقریبا زر حمله کړې دي. په استانبول کې د قادر حزب په پانتون کې د سیاسي علومو یو استاد سولی اوزل وایي چې د دغه دواړو ډلو د غړو د زندانی کېدلو د طریقې په باب هم د انقره د سلوک په حق لاندې ښنی زیاتې شوې دي. هغه وایي:
We are yet to see anything except for the first three plane attacks that can be considered serious.
موږ د اولنۍ الوتکې د دریو حملو نه بغیر بل څه نه دی لیدلی چې دا په کامل ډول د زیات اندېښنې وړ خبره ده. موږ حتی په دې هم نه پوهیږو چې څومره کسان په زندان کې اچول شوي دي. د داعش ملیشیا د هتکړیو پرته توقف شوي، مګر د هغه بلې ډلې د غړو لاسونه شاته تړل شوي دي. په ملک کې دا د مشکوکو ترستانو په ضد د پولیسو ښه طریقه نه ده. زر او یا څه وخت وروسته به متحدین لدین هم خبر شي. د ترکی حکومت لدین انکار کوي چې دا وایي چې د 1400 کسانو نه چې په زندان کې اچول شوي څومره د داعش د افراطي ډلې غړي دي. مګر د ترکیې یو مامور چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي چې د شپږو نه یوې د داعش د افراطي ډلې غړی دی. په استانبول کې د سلیمان شاه په پوهنتون کې د سیاسي علومو یو استاد کینګز اختر وایي چې په راتلونکو هفتو کې د داعش په ضد د ترکیې د جنگ په باب د ملګرو ملتونو یو راپورټ به ترکیې ته ډیر اهمیت ولري، ځکه چې ترکیه داسې فکر کوي چې د ایران، سوریې او د حزب الله په ضد په جنگ کې به یو ښه متحد وي، او دا د قطر او د سعودي عربستان ستراتیژي هم ده.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د عامه روغتیا مسؤلین وایي چې له 15 کالو څخه کم عمر ماشومان باید د واکسین په هر کمپاین کې واکسین کړي سي. د کندهار ښار په لوی ویلا کې تیر کال د یوې کورنۍ یوازنۍ نارینه ماشوم ګزان وهلی او کورنۍ عثماني چې هغه مهال د واکسین په اهمیت نه پوهېدل. نور تفصیل د عزیز الله پوپل پر رپورټ کې ووري.
سراج احمد تر 15 ځنا اولادونو وروسته د خپلې کورنۍ یوازنۍ او تر ټولو کشر نارینه اولاد دی. د هغه کورنۍ د کندهار ښار په شمالي څنډلو والي کې ژوند کوي. هغه څه باندې دوه کاله عمر لري خو چپپ شایا گزان وهلی او اوس ما یو بدی د راپور جوړولو لپاره د هغه کور ته ورغلم. د کورنۍ غړي وایي چې د هغه مایوبیت خو بدی کړي او زیاتوی چې تر 15 ځنه اولادونو ورسته د هغه پیدایش ته کورنۍ ته خاصه خوشحالي ور په برخه کړي و. د لو والی د سیمې د پولیوزت کمپاین د واکسیناتورانو د څارونې کې ډلې مشر نور الله وایي چې دوی څو ځله د سراج احمد کورنۍ ته د کمپاین پر وخت مراجعه کړې خو د هغه کورنۍ به هغه مهال چندان لیوالتیا نه شول. د زیاتوي اوس چې د کورنۍ ماشوم پلسوي کورنۍ هر ځل د واکسین د کمپاین پر وخت خپل ټول ماشومان د ګوزن پر ضد واکسینوي.
پلار او دغه چې بیراله ول واکسین ضرورت موږ نه ورته لرو دا ویلا شي چې موږ ورکو بیا موږ ورته ول موږ تشویق دا واکسین ته دوی دوري نه راوېستې دا کښنه چې بل دا پیلو مرز ورته پیوس.
عبد الله د سراج احمد د کورنۍ لخپلوان څخه دی. نو موږ زیاتوي چې کچيري کورنۍ د خپل ماشوم د ګوزن له خطر څخه مخکې خبره وای نو د پولیوزت کمپاین له هیڅ پروګرام څخه بیان او پاته کړي. د یوې تر پرلهپسې ځینې اولادونو ورسره د نارینه اولاد پیدا کېدو سره په یاده کورنۍ کې زیات خوشحالي و. خدای خوشحالي د ماشوم ګوزان بیرته ورسخه واخیستل.
او دا چې دی د وزنې زیاتې دا پنځل لونې دي کې ودا زیاتې هغه دا رقم فلس شنو
ورکوي
واکسین نه ورکوي نو په خبر نه ونه شي دا سکیش کتیر واکسین ورکړي به ودا سن کېدل.
په جنوبی ولایتو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یونیسف د ارتباطاتو مسول سید کمال شاه وایي چې دوی تل له کورنۍ څخه غوښتي چې خپل ټول ماشومان د واکسین په هره دوره کې واکسین کړي. د زیاتوی د پولیو د ویروس په موجودیت کې د ګوزن خطرات تل زیاتوي.
د ماشوم فنچ پاته سوي دی په خوا کې د 10 وخت پنځه سوي دی دغه تاریخ چې ته موږ وګورو په منځ کې دوه داسې کمپاینونه راغلي دي چې په غو کې د واکسینو دی اخیسه او په غسیم کې د وایرس ګردش موجود او الټا وایرس شتون درلود نو په دې اساس د ځینې متاثر سوي دی او فلج سوي دی. په دې اساس ک موږ تاسو وګورو موږ چې ډېرې تبلیغات خپل کوو خپل مندو پلورونو ته پیغام داوي چې خپل ټول ماشومان په هر دوره کې دوی حتمی باید واکسین کړي.
لا هم په کلیوالي سیمو کې ډېرې کورنۍ د واکسین په اهمیت ډېری نه پوهیږي. خو د سراج احمد په څیر ګوزن وهلي ماشومان د حقیقت نور هم ثابتوي چې واکسین د ګوزن په څیر د ناروغي د مخنیوي لپاره تر ټولو ښه وقایه او د ژغورنې غوره لار ده. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
پتا دا چې څنګه زندگی می وکړه پتا دا چې څنګه زندگی می وکړه مینا می څوکړه خو پلا تباہی می وکړه مینا می څوکړه خو پلا تباہی می وکړه پتا دا چې څنګه زندگی می وکړه مینا می څوکړه خو پلا تباہی می وکړه مینا می څوکړه خو پلا تباہی می ہم بھی جانا نہ دے داس دور کی منصور شاعر میں اوکڑا پداس دور کی منصور شاعر میں اوکڑا مین میں سوکڑا ہو پلا تباہی میں اوکڑا مین میں سوکڑا ہو پلا تباہی میں اوکڑا تات سپت دا چنگ زندگی میں اکڑا مین میں سوکڑا ہو پلا تباہی میں اکڑا ہوئی مین میں سوکڑا ہو پلا تباہی میں اکڑا
د امریکا جغه شنا رادیو څخه زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. وخت په واشنگتن کې د شپې 9 بجې او یو 15 دقیقې دی. درنو اوریدونکو په مکړی زموږ د خبرونه دی رپورټه. په نایجیریا کې د بشر د حقوقو یو مبارز کوشش کوي چې په توقيف کې د خلکو د شکنجه کولو د مخنیوي لپاره د هغه ملک د خلکو ملاتړ ترلاسه کړي. دا دی اوس په دې باب رپورټ واوري.
د نایجیریا په یو ساحلي خار هارکوټ کې یو تن ایجو ماچ خلک ورته د بشر د حقوقو خاقلی وای ژوند کوي. په دغه سیمه کې د خلکو د غربت او د جنایتونو اندازه ډیره زیاته ده. خاغلی ایجو ما په دغه سیمه کې د هغو خلکو دپاره چې د مقاماتو سره په توقیف کې دي د خلکو نه د مرستې خواست کړی دی. هغه وایي چې ډیر ځوانان او ناداره خلک چې د پولیسو په توقیف کې دي سخت شکنجه کیږي. هغه وایي چې پولیسو هغه یو زندانی چې د یو چا د تختولو په جرم متهم و ډیر سخت ځولنه کړی و. هغه وایي
He was handcuffed. Also his two leg was handcuffed. Then they brought his two leg and hand.
د هغه لاسونه ځولنه شي و. د هغه دواړه خپې هم ځولنه شي و. د هغه نورسه د هغه خپې او لاسونه یو ځای تړلې و. او د هغه په منځ کې د اوسپنې یو میله هم ورکړی و. او بیا یې ځوړن کړی و او په شای په قمچینه وه. د نایجیریا حکومت دغه الزامونه ردوي. ښاغلی ایجوما وایي چې هغه په خپله هم څو ځلې سخت شکنجه شوی دی. په 1944 کال کې د نړۍ 155 ملکونو د شکنجې ضد کنوانسیون یا تړون لاسلیک کړ. مګر د بشر د حقوقو د عفو د نړیوالې ټولنې د حقوقي پالیسیو د څانګې مشر مایکل بوک نیک وایي چې ډیرو هغو ملکونو چې دغه قرارداد یې لاسلیک کړی هغوی اوس هم خلک شکنجه کوي. هغه وایي
In many cases what we're talking about is the systematic use of torture in these countries so there really is a divergence
په ډیرو هغو قضیو کې چې موږ پر خبرې کوو په منظم ډول په دغه ملکونو کې د شکنجو ورکول جریان لري نو اوس دلته دا څرګنده ده چې هلته د دغه ملکونو د وادو او د هغوی د عمل ترمنځ کاملا یو عظیم فرق موجود دی په برازیل کې د بشر د حقوقو د عفو د نړیوالې ټولنې د سروې په وخت کې په سلو کې 80 کسانو او په نایجیریا کې په سلو کې 50 کسانو ویلي چې دوی دې ته ځکه جوابونه نه ورکوي چې کچری پولیس هغوی گرفتار کړي نو د دې امکان شته چې هغوی شکنجه کاندي د بشر د حقوقو د عفو د نړیوالې ټولنې په دغه سروې کې په چین او هند کې په سلورو کې 3 کسانو ویلي چې د اجتماع د حفاظت لپاره ځنې وخت شکنجه کول هم یو ګټور کار دی په یونان کې د ټولو نه کم خلکو یعنی په لسو کې یوازې یو تن وایي چې ځنې وخت شکنجه کولو ته هم ضرورت پیدا کیږي
پنځوس کاله مخکې د امریکا د کانګرس غړو د 1915 کال د رایو د ورکولو قانوني لایحه تصویب کړه چې بیا وروسته د امریکا د هغه وخت جمهور رئیس لندن جانسن هغه لاسلیک کړه. د امریکا خبریال کریس سیمکنز په خپل رپورت کې وایي د هغه قانوني لایحه د کلونو مظاهرو، بې ثباتیو او د ډیرو خلکو د وینو د تویدو څخه وروسته تصویب شوه. خلیل خان به د دې رپورت خلاصه تاسو ته واوروي.
هغه یو تاریخي موقعه وه چې د امریکا جمهور رئیس لندن جانسن د 1915 کال د رای ورکولو حق قانون لاسلیک کړ. د دغه قانوني لایحې په اړه په پراخه کچه په ټولې امریکا کې داسې فکر کیږي چې د مدني حقوقو په برخه کې تر ټولو غوره کار وو. هغه مهال د امریکا پخوانی جمهور رئیس لندن جانسن ویلی وو موږ به تر هغه دې کار ته ادامه ورکړو تر څو چې هر امریکایي د هر نژاد، رنګ او په دې هیواد کې چې په هر ځای کې اوسیږي د ډیموکراسۍ په پروسه کې د نورو پر شان مساوي حقوق ونه لري. د رای ورکولو دغه قانوني حق د امریکا د جنوب په ټولو ایالتونو او ټولنو کې د تورپوستو رای ورکوونکو په مقابل کې نژادي تبعیض ته د پای ټکی کېښود او دغه راز په فدرالي کچه دغه قانون د عملي کولو لپاره د امریکا په اساسي قانون کې 15 ترمیم ته هم لار هواره کړه چې افریقایي امریکایانو ته د رای ورکولو حق ورکړ. جان لیویس چې اوس د امریکا د کانګرس غړی دی د رای ورکولو حق ترلاسه کولو په هغه لارون کې ګډون کړی وو چې په 1915 کال کې د الاباما ایالت په سلما ښار کې شوی وو او نږدې وژل شوی وو. پولیسو په سوله ایزو لارین کوونکو برید وکړ او د دې برید عکسونه او فلم په درست هیواد کې د خلکو غبرګونې راوپاروي او په چټکۍ سره د رای ورکولو قانوني حق لایې تصویبولو ته لار هواره کړه. جان لیویس وویل د 1915 کال د رای ورکولو قانوني حق لایې ډیری خلکو ته د ازادۍ حق ورکړ. جان لیویس زیاته کړه د ډیرو خلکو کړېدلو پایله ورباندې وارزیده او زموږ خلکو چې وینه توی کړه د هغوی د وینې تویدل په دې وارزید. د سیاسي علومو پروفیسر اندري ګلپسي وایي د دغې قانوني لایې ته تصویب وروسته په پراخه کچه د حکومت په ملاتړ هڅې شروع سوې چې تورپوستي رایه ورکوونکي راجستر کړل سي. د 1916 او د 1918 لسیزې په اوایلو کې د تورپوستو امریکایانو د رایه ورکولو کچه ډېره لوړه سوه او د امریکا په جنوبي برخو او ایالتونو کې سلګونو زره تورپوستو کسانو د دې حق ترلاسه کړ چې رایه ورکړي. د تورپوستو مشران وایي د رایه ورکولو حق ترلاسه کولو لپاره چې کومې قربانۍ ورکړل سوي باید نمانځنه وسي او هیڅکله هېر نه سي. لیو سمیت چې د جورجیا ریپبلیکن ګوند د کلتونو د جلب و جذب په برخه کې کار کوي وایي زه په دې ویاړم چې موږ د یوې داسې ټولنې څخه اوس په یوې بدلې ټولنې کې ژوند کوو چې هلته جان لیویس په څیر پر ما به هم برید سوی وای او یا به وهل سوی وای. هغه دا ټپونه زما دپاره وخوړل. هغه دا خپله وینه د دې دپاره توی نه کړه چې د ځپل به څه معنا ورنه کړي. د سیاسي چارو کارپوهان وایي د رای ورکولو قانوني حق د ملت دپاره بریا وه چې په ډیموکراسۍ کې تر ټولو پیاوړې آله ده او هغه رای ورکول دی چې په شفافیت او په بېطرفۍ ورکړل سي.
روختیا د امریکا غږ آشنا رادیو نه د ډاکټر قدیر مشرف او شافی سردار اونۍ خبرونه.
د دې اونۍ په خبرونه کې ماشوم ته د مور د شیدو ګټه.
یک مادر باید تا چه زمانه طفل خود را از شیر خود تغذیه کند.
د تلفن شمیره 0100010
تاسو پښتنې او د ډاکټرانو ځوابونه د روغتیا راز او له ناروغیو د مخنیوي لارې د جمعې ماښام 8 بجې د امریکا غږ آشنا راګي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوردونکو زموږ د خبرونې مطالب پای ته ورسېده. زه شافی سردار او خلیل خان ستاسو څخه رخصتي جو. په لاند وخت کې به د خبرونې پیل سي. د دې خبرونې همکاران صفیه حساس، احمد سیب او عادل سیب حاضر دي. دوی به خپل خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو زموږ سره اوسئ.